سلامونه ستړي مشه تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو وس د سهار لشپګونه د مخام تشپګو په لاندو سپونو نس یو ویش پینځه ویش او د مخام لشپګونه د سهار تشپګو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د دې سات خبرونه په خبرونو پیلو. د اسرائیل د دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وجل کېدل تایید کړی دی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼا یا خواني ټویټر د اسماعیل هنیه یو انزور خپور کړی او پر ټنډه یې ورته د ټاپې په بڼه لیکلی هغه لمانځه ولاړ. دغه دفتر بیل دی چې پر هنیه د برید څرنګوالي ته اشاره وکړي. ویلي دی چې هنیه په تهران کې تر برید لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هنیه د وژل کېدو په اړه تازه رسمي خبرګون دی او دا په ډاګه کوي چې بریت دوی تر سره کړی دی. حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې د ترهګرې ډلې په توګه بولي لوړاندې د بریت پړه پر اسرائیل وراچولی او دغه چخیستنې ګواښ یې کړی دی. بلخوا د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپیده داغ مهال د تهران په شمال کې په یو برید کې ووژل شو. د ایران حکومت د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه پنجشنبه او جمعه په دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هنیه وژل کېدل یانه اقدام بلل شوی او ویل شوی دی چې د هنیه په وژلو سره د ایران رسمي او ډیپلوماټیک میلما وو ټول انساني او نړیوالو حقوقي اصولو تر پښو لاندې شوی دی. ټاکل شوی دی هنیه د جنازې مراسم نن په تهران کې ترسره شي. هنیه 13 ورځ د ایران د نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزیشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو او هلته یې له پزیشکیان او د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی سره هم لیدنه وکړه. ایران او حماس دواړو د دغه برید پړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښونه یې کړي دي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی د وتلي قومندان فواد شکور برخلیک هم نامعلوم دی. د جرمني خبری اژانس د حزب الله د یوې خبر پاڼې پر اساس دغه خبره کړې ده او دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلي قومندان فواد شکور یې وژلی دی. شکور د رواني اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن وو چې دولس اسرائیلي ځوانان پکې وژل شوي. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل نوموړي چې دا برید تنظیم کړی وو په بیروت کې په یو اپارتمان کې په نخښو. شکور چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور لیست کې وو د حزب الله مشر حسن نصر الله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحده ایالات چې حزب الله یو تروریستي ډله بولي د شکور پر سر 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې وه. د حملې د منځنۍ ختیځ د کړکیچ د پراخېدو ویره لا زیاته کړې ده. د افغانستان د نجونو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي طالبان د جنسیت په اساس د خزو په تعقیب او نیولو تورن کړی دی. رینا میری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې و د وینا پر مهال هغه محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د خزو پر تعلیم کار او تګ راتګ لګیدلې دي اشاره وکړه او وی ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي او د هغوی کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواکل کېدو لا درک کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په پرونی غونډه کې د خزو د حقوقو فعال وحیدی امیری د افوی نړیوال سازمان څیړونکو میترا مهران او همدارس د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د خزو د برخه مرستیاله هیدربار هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل سترګو لیدلی حال بیان کړی دی. بیا هم کراغلی ازادي رادیو وستلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وجل کېدو یو ځل بیا په منځنۍ ختیځ کې په پراخه کچه د جګړې د پیل ویره زیاته کړې ده.
دا نو یقیني ده چې د جنگ لمن به نور هم پراخه وي او چې په ایران کې وژل شوی په دې معنا ده چې ایران به د جنگ ته ورکش کیږي.
په دې اړه به پورا راپور او د سیاسي امنیتي چارو له شانونکي محمد ساق اتمر سره مرکه لرو چې وړاندې په خبرونه کې راتخ پرېږي. د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږی شوراوی ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې به د کوربه هیوادونو په همغږی خپل خلکو قونسلي خدمتونه جاري وساتي. خو په بهر کې یو شمېر افغان کډوال د طالبانو هغه پخوانی اقدام چې د اندېښنې وړ بوللای او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په وړاندې دا یو خنډ ګڼي.
اروپا کې میشتو افغانانو ته دغه ستونزې زیاتې کی او دغه ستونزې به تر دې حده ورسیږي چې بیا به نو هیڅ افغان نشي کولای چې هیواد ته سفرونه وکړي.
په کونړ کې د تیرې ورځې بارانونو او سیلابونو یوه میرمن وژلې او دوه سړي ټپیان کړي دي.
چپی دارین نیولې تر اسلاباد پورې کټول ولسوالۍ کې باران شوی دی او رښتونه شوی دي او ټول کې سیلابونه راغلي دي. متاسفانه نارنګ ولسوالۍ کې یو زنانه شهید لرو او سرکانو ولسوالۍ کې دوه نفر زخمیان دي.
خبرونه ته بیا هم خراغلی ورزو د خبرونه لومړی راپور ته. په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وژلو پراخ پرګونونه راپرولې دي. هنیه چې د ایران د نوی ټاکل شوی ولسمشر د لوړی مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو، نن سهار وختي په خپل هستوګنځي کې تر برید لاندې راغلی. ایران او حماس ډلې دواړو د برید پاړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښ یې کړی. اسدالله الدین موضوع را سره تعقیبوي او دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. الدین صاحب، د حماس د سیاسي دفتر مشر په تهران کې هدف ګرځېدلی دی، په ایران کې وروستي تحولات څه دي؟ تاسو نه به واورو.
و مننه فرشته جان، په ایران کې وروستي تحولات دادی چې سر لننه په ایران کې درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی دی. د ایران لخوا په ریو رسمي اعلان کې ویل شوی چې نن چهارشنبه، سبا پنځشنبه او جمعه به د هنیا د وجل کېدو د ویر لکبله په ایران کې ملي ماتم وي. پر دې سربېره د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پر هنیا برید غندلی دی او ویلی دی چې هنیا د دوی ډیپلوماټیک او ځانګړی میلمه وو او پر د باندې برید د پزشکیان پټکو د ټولو نړیوالو حقونو څخه سرغړونه ده او هغه د بشري حقونو په برخه کې چې کوم کړنلارې دي د هغو د کړنلارو خلاف عمل بللی دی. پر دې سربېره د ایران سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای هم پر هنیا دغه برید غندلی دی او اسرائیل ته یې د ګواښ ژبه خورولې ده. خامنه‌ای ویلي چې دوی به دغه برید بې ځوابه پرې نږدي او د ایران ولسمشر بیا ویلي چې دوی به هغه کسان له دې اقدامه پښیمانه کړي چې دغه برید ترسره کړی دی. ټاکل شوی چې د هنیا جنازه نن په ایران کې ترسره شي، البته په تهران کې او په تهران کې داسې راپور نشته چې د هنیا تر وژل کېدو وروسته د هغې یو شمېر خواخوږو او پلویانو مظاهرې هم کړي دي او د اسرائیل دغه برید غندلی.
له ایران بهر د پیښې په اړه څه ویل کېږي او د سیمې د مهمو هیوادونو غبرګونونه څه دي په دې اړه؟
و له ایران بهر هم د سیمې مهمو هیوادونو پر پیښه باندې تبصرې او غبرګونونه څرګند کړي دي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس پر پیښه خواشینی ښودلې ده او ویلي دي چې دغه خبرې به دغه برید به د سولې خبرې زیانمنې کړي. دغه راز د قطر مشرانو، د ترکیې مشرانو، د نور اسلامي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر پیښه باندې غبرګونونه ښودلي او د ټولو اندېښنه دا ده چې له دغه برید سره به په سیمه کې لا هم وضعیت کړکېچن شي. د حماس او د اسرائیلي ځواکونو ترمنځ یا د اسرائیل د حکومت ترمنځ چې د لنډمهال اوربان کومې هڅې روانې دي هغه به اغېزمنې کړي او په سیمه کې به بېثباتي نوره هم زیاته شي. البته باید وایم چې دغه غبرګونونه په پراخېدو دي. روسیې هم ویلي چې دغه برید سیاسي ترور دی او دا ورته د منلو وړ نه دی. امریکایي چارواکو تر اوسه تبصرې نه دي کړي، یوازې د دفاع وزیر چې په فلیپین کې دی دومره ویلي چې پر پیښه باندې خبر نه دی او په دې اړه ډېر معلومات نه لري. خو داسې احتمال شته چې د ورځې تر پایه دغه غبرګونونه او دغه تبصرې لا پسې پراخ شي.
د راپورونو په اساس اسماعیل هنیه ولې تهران کې هدف وګرځید او دا به د ایران او اسرائیل په کړکیچونو باندې څومره ناوړه اغیز وکړي؟
هنیه چې د 2018 کال راهیسې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په توګه کار کوي، له ایران سره نږدې اړیکې پاللې. تر دې وړاندې هم د پوارور ایران ته سفرونه کړی دي او له مذهبي ډلو سره چې په ایران کې هم حاکمه ده خې اړیکې پاللې. نوموړی پرون سه شنبه د ایران د نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړی مراسمو کې د ګډون په هدف ایران ته تللی وو او په تهران کې د تهران په شمال کې یو ځانګړی میلمستون یا هستوګنځای کې اوسېد چې د راپور نه مخې د بریټ پر مهال یو ساتونکو هم ورسره وژل شوی دی او دغه د ایران او د خاغلی هانی اړیکه پرسنوی کې هم ډېر را څرګندې دي. تر دې وړاندې هم د ایران د مذهبي مشرایت علي خامنئی او نورو چارواکو په مجالسو کې اسماعیل هانیا لیدل شوی دی او پات شو د ایران او اسرائیل د اړیکو نوې فصل یا نوې سفر کې هغه هم اوریدونکو ته ممکن معلومه وي چې کله چې د حماس او اسرائیل جګړه پیل شو نو ایران د اسرائیل د فلسطین ملاتړ ته ورود انګل د حماس ښکارا ملاتړ وک له همدې کبله د اسرائیل او ایران دغه تاریخي دښمنی نور هم پسې تازه شوله. په 13 اوري میاشته کې ایران په سوریا کې په دمشق کې په خپل سفارت باندې د اسرائیل لخوا برید وغند هلته اسرائیل په دمشق کې د ایران په سفارت باندې برید وکړ هلته د سپای پازاران یو مشهور قومندان وژه له همغه برید وروسته ایران غواخو کړ اسرائیل ته چې دغه برید به ځواب نه پریږدي همغه و چې د حمل میاست پښپګوښته منیټه ایران سلګونه توغندی او بي پيلوټ الوتکې د اسرائیل پر لوري باندې وتوغولې چې هغه پر اسرائیل د ایران لمړنۍ مستقیم برید وو اوس چې بیا ورته غواخونه شوی بیا د سیاټکل کې چې د بد ایران او اسرائیل د دښمنۍ په تازه کړکیچ کې او نوې سفر کې پرانیزي خو معلومه نه ده چې ایران به دازل څه ډول خبرګونو کوي او دغه برید څه ډول غاش باخلي.
مننه اسد الله الدین وو چې د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هانیه د وجل کېدو په اړه تازه حال را سره شریک.
یقینا چې دا یو ډیر جدي انکشاف دی. زه د سباور کوم تر یو حد پورې د فلسطینیانو یا د حماس د ډلې او د اسرائیل ترمنځ د اوربان هیله کېده او دغه اوربان ته د سه یو نږدې توافق ته رسیدلو خو متاسفانه چې یو خو اسرائیل
د په همدې موضوع په پاتې شو د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وجل کېدو یو ځل بیا په منځنۍ ختیځ کې په پراخه کچه د جګړې د پیل ویره زیاته کړې ده. د ایران سپاه پاسداران ځواک نن خبر ورکړی چې هانیه او یو تن ساتونکو یې نن په تهران کې په خپل استوګنځي کې په نخښ شول. په همدې اړه احمد تکل د سیاسي امنیتي چارو لشنون کې محمد ساقط مر سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د هانیه وجل کېدل به د منځنۍ ختیځ د کړکیش لپاره په څه معنی وي. نور حالیه په دې مرکه کې واوري.
یقینا چې دا یو ډیر جدي انکشاف دی. زه د سبا ور کوم تر یو حد پورې د فلسطینیانو یا د حماس د ډلې او د اسرائیل ترمنځ د اوربان هیله کېده او دغه اوربان ته د سه یو نږدې توافق ته رسیدلو خو متاسفانه چې یو خو اسرائیل د حزب الله په غوږیک پولي قومندانانو باندې حمله کړې د بلخونه د حزب الله ځینې ځایونه دوی بمباري کړې دي په لبنان کې او دا وروستۍ پیښه چې اسماعیل هانیه تر شوې په تهران کې دا نو یقیني ده چې د جنگ لمن به نور هم پراخوي. په دې معنا ده دا چې په ایران کې وژل شوی په دې معنا ده چې ایران به د جنگ ته ورکش کیږي. په خط کې د جنگ پراخیدل دا یو اوس یو حتمی خبره ګرځېدلې. زه فکر کوم چې دې سره به جوخ لبنان هم جنگ ته راکش شي حزب الله او ایران هم امکان لري د دې د ځواب خاطر ځکه چې دوی خو چپه خوله نه پاتې کیږي.
بله
یقینا چې دوی به ځینې کارونه کوي چې هغه جنگ په یوازې دې چې سول کې جنگ به نور هم په سیمه کې خور.
نو که جنگ خور شي ستاسو په نظر دا به د دولتونو ترمنځ وي له اسرائیل سره او که یوازې اسرائیل او ایران پلوه ډلې به وي؟
نه زه داسې فکر کوم البته اوس خو دا ډیر وختي دی لیکن زما په فکر چې ایران هم دومره آرام نه پاتې کیږي، ځکه ایران گرچه نیابتي ډلې لري په لبنان کې، حزب الله د خپل حماس ته او نورې ډلې دي، لیکن په دغه برخه کې ایران شاید چې داسې یو سیاسي موقف ونیسي چې هغه د ایران د اعتبار دپاره ډېر مهم دی، ځکه ایران په منځني ختیځ کې په ټولو مسایلو کې شامل ده او ایران په سیمه کې یو منطقوي یا سیمه ییز قدرت ده.
د اسرائیل مخالف ځواکونه مثلا همدا فلسطینی حماس ډله ده، مثلا په لبنان کې حزب الله ډله ده، د یمن حوثی یاغیان دي، نورې وړې او کوچنۍ وړې او لوی ډلې شته چې د ټول په سر کې تقریبا ایران دی. دوی کولای شي له یو بل سره لاس یو کی او که لاس یو کی څه کولای شي؟
ګوري اسرائیلیان دغه غواړي چې ایران جنگ ترا کش کی، زکا دی دوی دی مشرانو پا سرگندونو کی همیشه دا خبر شوی چی دی مار سر ایران کی ده. نو دست انگیل کی گی چی یهودان نغوالی چی دا جگره پایتا برسی گی و خوی کوشش دا کی چی دی حماس دی پورا نابودول او د تروریزم د پورا نابودول د پاره داسې کارونه وکړي چې په راتلونکي کې دوی خوندي پاتې شي او دا د دوی هوډ دی. په مقابل کې دغه ډلې چې تاسو نومونه واخیستئ، حوثیان دي مثلا، حزب الله دی، حماس دی، دوی داسې مستقیم په جبهه جنگ کې به هم برخه واخلي، ځکه چې د دوی جنگ خو ګوریلایي او پارتیزاني او د خراب او تراب جګړه ده، لیکن احتمال دا کیږي چې ایران تشویق سی چې جنگ ته داخل شي. خو دا به ډیر ستونزمن وي د ایران لپاره، ځکه چې ایران نشي کولای په ټوله سیمه کې دغه جګړو ته ورشي، او دلته نور هیوادونه دي چې ایران سره نږدې دي، لکه روسیا دی، چین دی، او کېدای شي ځینې نور هیوادونه. دغه هیوادونه بیا ایران به پرې نه دي چې یو عیار جنگ ته دوی داخل شي، ځکه بیا دوی هم مجبور دي چې په دې جنگ کې د ایرانیانو مرسته وکړي او دا جنگ به ډېر لوی شي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه. اتمر صاحب، حماس ډلې ګواښ کړی چې د هنیه غچ به واخلي، او ایران هم ویلي دي چې امنیتي چارواکي په دې اړه غونډه کوي او پریکړه به کوي چې څه ډول د اسرائیلو د برید ته ځواب ورکړي. څه کولای شي دوی؟
زما باور داسې دی چې ایران په دې باندې پوهیږي چې جنگ ته ورتګ د ایران دپاره کوم سود او فایده نه لري. ایرانیان تر اوسه پورې په نیابتي جګړه کې اخته دي، او که دا مستقیم جګړې ته دوی ور داخل شي د ایران دپاره ښه پایلې نه لري. او اسرائیل، امریکا او د دوی پلویان هم دا غواړي چې ایران مستقیم جګړې ته داخل شي.
د سیاسي امنیتی چارو شنونکو محمد اساق اتمر و چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه وجل کېدو او په منځني ختیځ کې د کړکیچ پاک را سرغږېدلی و.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دے فیسبوک پہ پانا دا، او پہ ٹویٹر کے مو پہ twitter.com/azadiradio مندلے شئی. آزادی ریڈیو ہر شیبہ لطاف سر
په خبرونه کې را سره وو. سید افغانستان په حق له نور راپورونه هم تر توړاندې لرو، خو وس ورزو یو بل راپور ته. په امریکا کې د افغان میرمنو د حقونو پاړه په جوړ غونډه کې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ پر رسمیت پیژندلو ټینګار وو. د غونډه چې پرون د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون په کوربتوب جوړ شوی وو، د غونډې برخوالو دغه شان د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې طالبان د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسي او عمل سوپیون وګرځي. په دې غونډه کې د افغان خزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری، د بشري حقوقو د څار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان استازو او د خزو د حقوقو افغان فعالې وحیدی امیری ګډون کړی وو. نور حالې د سنا کاکړ پر راپور کې ووري.
از شما میخواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را
لتاسو غواړم. په افغانستان کې حاکم جنسیتی اپارتاید د بشریت پر وړاندې د یو جرم په توګه په رسمیت وپیژني. د طالبانو واکمنان د جنسیتی اپارتاید د نظام په حیث په رسمیت وپیژني. طالبان په رسمیت مپیژني. دا د افغان میرمنو، نارینه وو او ماشومانو غږ دی.
د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون په غونډه کې مو د ښځو د حقونو فعالې وحیدی امیری د خبرو یوه برخه واورېده. دا غونډه چې پکې په پراخه کچه په افغانستان کې د بشریت پر وړاندې د یو جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح شوې، پرون د جولای په 10مه جوړه شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څیړونکي میترا مهران په دې غونډه کې وویل، طالبانو په افغانستان کې په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته هغه میرمنې چې د دوی د پالیسیو پر وړاندې اعتراض کړی، په جبري توګه له درکه نیولې، شکنجه کړي یا هم ورسره ناوړه چلند کړی دی. اغلې مهران هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه.
زه د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملګرو ملتونو د بشریت پر وړاندې د جرمونو د تړون د مساوات او د دې سازمان د عمومي اسامبلۍ په شپږمه کمیټه کې د بحث له مخې جنسیتي اپارتاید په رسمي ډول د نړیوال جرم په توګه وپیژني.
د بشری حقوقو سر سازمان د ښځو برخې مرستیال هیدربار بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د افغان ښځو جنونو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری دفتر دی دایمي او په بشپړه توګه تمویل شي. ګډون کوونکو میرمنو د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې طالبان د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو له امله ځوابیونکي وګرځوي. په دې غونډه کې د یادو میرمنو سربیره د افغان ښځو جنونو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری، د کورنۍ او بشری حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال ستیفانو جینارینی او د حقوقو پروفیسر جن ادولف هم برخه اخیستې وه. میرمن امیری بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو په ځورونې تورن کړل.
The Taliban's extreme edicts directly
The Taliban هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه خزی وینجونی په نخښه کوي تر ټولو نا وړوي. موږ د Taliban لخوا دا بنسټیز شوی هڅه د جنسیتي زورونې په توګه رسمیت پیژنو.
نو موږ د هم ویل هغه کسان چې د Taliban له دې پالیسیو سره مخالفت کوي، د هغوی کورنۍ د Taliban لخوا د ګواښل کېدو، لا درک کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. هغه امیر په بیلابیلو برخو کې افغان جنونو څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ پر دوام ټینګار روکر. د دغو څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورمه نیټه تولونیز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې دا غونډه نمایشي بللې وه او ویلي وه هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي او هلته خبرې کوي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په وار وار افغان میرمنو او د دوی د حقونو فعالانو دغه شان د بشري حقونو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د په رسمیت پیژندلو ټینګار کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بې ځلې واکمنېدو د نږدې دریو کلونو په تېرېدو سره افغان میرمنې د دوی د مشرتابه لخوا د صادر شویو لسګونو بېلابېلو فرمانونو له مخې له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. خو طالبانو تل ادا کړې چې د افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه دا وایي چې نړیوالې ټولنې سازمانونو او افغان میرمنو ته د منلو نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږی شوراوی ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې به د کوربه هیوادونو په همغږی خپلو خلکو قونسلي خدمتونه جاری وساتي. دغه شورا دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په غبرګون کې کړې چې پر بنسټ یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سفارتونو قونسلي خدمات بې اعتبار اعلان شوي وو. خو په بهر کې یو شمېر افغان کډوال د طالبانو حکومت دا اقدام د اندېښنې وړ او دوی ته د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په وړاندې یو خنډ بولي.
د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال کنسولانو د همغږي شورا د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د هغه پریکړه پړه چې پر بنسټ یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د سوارل سیاسي اساسوالۍ او کنسولي خدمتونه بې اعتبار اعلان کړي توند خبرګون خوده لري. دغه شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي اساسوالۍ پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼ خبره کړې ویلي د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربا هیوادونو په همغږي خپل خلکو ته قونسلي خدمات جاري وساتي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې په اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سوارل سیاسي اساسوالۍ او قونسلي خدمتونه د اعتبار وړ نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې د دوی تر کنټرول لاندې باختر دولتي ایجنس هم خبره کړې راغلي چې په هسپانیا، هالند، بلغاریا، چک جمهوریت او د جرمني په مونیخ کې به د افغانستان سیاسي اساسوالۍ په اروپا کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کوي، خو په امریکا، کاناډا او استرالیا کې میشتو افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو په اړه څه نه دی ویلي. خو په بهر کې د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال کنسولانو د همغږي شورا په اعلامیه کې چې نن خبره شوې د طالبانو د پریکړه د دوه اړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بللي او ویلي دي چې دا عمل په بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال له ستونزو سره مخ کوي. د لندن او فرانسې په ګډون د افغانستان یو شمیر سفارتونو د جلا جلا اعلامیو په خبرولو سره هم د طالبانو د حکومت دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې د پخوا په څیر به افغان کډوالو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کول جاري ساتي. خو پوښتنه دا ده چې د طالبانو وروستۍ پریکړه په بهر کې په افغان کډوالو څومره اغېز کوي. په فرانسه کې میشت یو افغان کډوال حمزه خان وایي په اروپا کې زیات شمېر افغان کډوال اوسېږي او د طالبانو د حکومت دغه پریکړه به ستونزې لا پسې زیاتې کړي.
دا به نور هم په اروپا کې میشت افغانانو ته، په اروپا کې میشت مسافرو ته دغه ستونزې زیاتې کړي او دغه ستونزې به تر دې حده ورسېږي چې بیا به نو هیڅ یو افغان نشي کولای چې هیواد ته سفرونه وکړي یا له دغه هیوادونو نه باندې ووځي. موږ هیله لرو چې طالبان دې په دغه پریکړه باندې له سره غور وکړي او په دغه پریکړه کې د تغییر راولي تر څو دلته میشتو مسافرو ته نورې ستونزې پیدا نشي.
پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس هم ازادي راډیو ته وویل
دلته د افغانانو حقوقي مسائل دي، تجارتي مسائل دي، شخصي د احوال او نفوس مسائل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط، د ماشوم چې پیدا شي د هغه برت سرټیفیکټ، نور د زموکو مسائل راځي، عدم مسؤلیت، امنیتی مسائل راځي، دلته افغانان زده کړو ته راځي، حتی بهرنیان که افغانستان ته سفر کوي د هغه پورې اړوند موضوعات دي، که تجارت کوي، سرمایه گذاری کوي، نو دغه ټول مسائل باندې به دغه پریکړه اغیز وکړي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل نږدې درې کال تیریږي، خو د نړۍ هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړۍ نږدې ټولو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو رعایت، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره بې توپیره مبارزه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د شرایطو په توګه مطرح کړي، خو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي. خو له دې ټولو سره سره د ایران، پاکستان، روسیې، چین او یو شمېر نورو هیوادونو د طالبانو استازي د ډیپلوماټانو په توګه منلي، خدای هم ویلي چې دا کار د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. دا راپورونه او نور راپورونه کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې کې azadiradio.com ته سرور کړئ که یو لته ورشي زموږ نور راپورونه واوري. په کونړ کې د تیر ورځې بارانونو او سیلابونو یو مېرمن وژلې او دوه سړي ټپیان کړي دي. د باران او سیلاب په وجه 115 کورونه، سرکونه، ویالې، سربندونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې دي. د چارواکو په وینا د کونړ په سیند کې هم د اوبو کچه د پخوا په پرتله لوړه شوې ده او خلکو ته ویل شوي چې د سیند له غاړې نه ځانونه لرې وساتي. تیره ورځ د شدیدو بارانونو او سیلابونو له امله په ګاونډي نورستان کې هم خلکو ته مالی زیانونه اوښتي وو. نور حال په دې پورکی واوري.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې مسولین وایي د تیرې ورځې شدیدو بارانونو له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
تیرې شپې د ورښتونو له امله د کونړ تقریبا په ټولو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي. د نالۍ نه نیولې تر نورګالا پورې او همدارنګه د چفې درې نه نیولې تر اسدآباد پورې په ټولو ولسوالیو کې باران شوی دی او ورښتونه شوي دي او ټولو کې سیلابونه راغلي دي، چې متاسفانه نارنګ ولسوالۍ کې یو زنانه شهید لرو او په سرکڼو ولسوالۍ کې دوه نفر زخمیان دي. ترڅنګ په زرګونو جریبه زراعتي ځمکه ویلې سربندونه سرکونه د سينو رامت اساسات د لمنځه تللي دي او تقریبا د یو سلو شلو په حدودو کې کورنی حیوانات تلف شوي دي.
خاغل احسان وای د باران او سیلا پوج د کونړ په سین کې د اوبو کچه هم لوړه شوی او له خلکو هله کوي چې د سین لغاړو ځانونه لري وساتي. د کونړ اوسیدونکو وای بارانونو او سیلابونو زیات زپلی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. مولوی محمد اجمل خیرخوا او حنیف الله
چپی درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شدید بارانونه او طوفانونه ولګیدو چې د چپی درې ولسوالۍ د زیاتو کلو سړکونه او زراعتي ځمکې باغونه تخریب کړل. د دغې نوموړي ولسوالۍ ولسونو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي.
د سخت بارانونو او طوفانونو وجنا ډېر نقصان رسیدلی دی چې سړکونه ویلې آبادیانې او رسیدلي فصلونو ته ډېر نقصان رسیدلی دی.